د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. دولتي سرچینې وایي د افغان کابینې نوی غړي بانن سبا د باور رایې لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. نن د ناتو د دفاع وزیران د افغانستان په اړه بحث کوي. په نړۍ کې د کورونا ویروس پیښې تر 8,000,000 واوښتې. د یو ساته پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله الدین هر کله کې وم تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي مخکله دی چې راپورونه تر شو خبرونه ورو چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
پاسار کې د څو مهمو خبرونو سټکه. افغان چارواکي وايي وسلوالو طالبانو په جوزجان ولایت کې پر دوو امنیتي پوسټو په بریدونو کې 12 افغان ځواکونه وژل دي. د کونړ په ځنګلونو کې د پړنګ نیول سوي بچي د چاپریال ساتنې ملي ادارې ته وسپارل سول او د روغتیا نړیوال سازمان وايي هڅه کوي د کووید 19 ناروغانو د درملنې په برخه کې په خپل لارښود کې بدلون راولي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وايي وسلوالو طالبانو په جوزجان ولایت کې پر دوو امنیتي پوسټو په بریدونو کې 12 افغان ځواکونه چې د ملي اردو سرتیري او ملي پولیس پکې شامل دي وژل شوی دي. د جوزجان د والیوان عبدالمعروف آزر نن ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نشته تر نن سهار پورې دوام درلود. نو مو ورزیا تکړه
طالبان شب گذشته یک حمله تهاجمی و گسترده بالای
دیوی وسلوالو طالبانو تیر شپه د اقچی ولسوالی په بالاحصار او جبر شهید امنیتی پوسټو ته هجوم بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 12 امنیتی ځواکونه وژل شوی دي. 15 تنه ټپیان دي او څلور سرتیری هم طالبانو اسیر نیولې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره په جوزجان کې د ملي پاوځ د شپږو سرتیرو وژل کېدل تایید کړی او وایي وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وشته ده. د دفاع وزارت په اعلامیې کې د اسیرو سوي سرتیرو په اړه څه نه دی ویل شوي. د طالبانو یو ویان د دې برید مسؤلیت منلی او وایي د وژل سوي شمیر تر دې ډیر دی خو دقیق شمیر نه دی ښودلی. په یو بل خبر کې راغلی چې طالبانو د کندوز ښار په څنډو کې د ملي اردو پر یوې پوستې برید کړی، 15 تنه یې وژل دي. دا خبره د کندوز امنیه قمندان فقیر محمد جوزجاني ازادي ریډیو ته کړه. نو موري زیاتوي په دې برید کې و نور سرتیری ژپان سوي دي. سره لدی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د نږدې کېدو راپورونه ورکول کېږي، خو حکومت وایي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه ډیر سوي دي. نن د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان پر سولې او ثبات هم بحث کیږي. د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران به د ویډیو کانفرنس لاري په دې غونډه کې ګډون کوي چې د ناتو سازمان اړوند مهمو مسایلو ترڅنګ به په افغانستان کې دغه سازمان د ماموریت پر څرنګوالي هم خبرې کیږي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون د یادې غونډې د اجنډا د بیان پر وخت وویل چې ناتو د افغانستان د سولې لپاره ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون او لمخې د بندیانو د خوشې کېدو پروسه پرمختګونه بلل خو ټینګار وکړ چې د افغانستان وضعیت ستونزمن دی او باید له افغانانو سره همکاري وسی. اخو د کونړ په ځنګلونو کې د پړنګ نیول سوي بچي د چاپریال ساتنې ملي ادارې ته وسپارل سول. د پړنګ دغه درې بچي چې د کونړ ولایت پیچ درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې نیول سوي وو، د کونړ والی امنیتي ارګانونو او ځای خلکو په هڅو لسیمه 13 ورځ انتقال او نن د والی لخوا د چاپریال ساتنې ادارې ته سپارل سوي دي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال په دې اړه نن چهارشنبه رسنیو ته وویل
د کونړ ولایت په ځنګلونو کې درې دانې د پړنګ چونې چې د ځینو خلکو لخوا نیول شوي وو او یا یې کورو خواته ورغلي وو. هغوی د دوی د ژوند د بچولو دپاره په خپل کور کې ساتلي وو. زه د هغوی نه مننه کوم، مرسته یې وکړه. نن یې دا ده د چاپلیر ساتنې لوی عالي ادارې ته دوی ته تسلیموو. دوی به کابل ته انتقالوي او هلته به ژوبڼ ته انتقالېږي.
د کونړ د چاپریال ساتنې ادارې مسولین هم وایي لدې قبل د غژوي ساتي او په ځنګلونو کې بیرته نه خوشی کوي چې ډیر کوچنی دي او شایي ژوندې پاتې نسی. ځای خلک وایي د کونړ په ځنګلونو کې اوس هم داړون کې ژوي سه او وخت نه وخت دوی د مالونو او رمو پر مالونو او رمو يرغل کوي. سمو ځخله ازادي راډیو ری. د ترکیه دفاع وزارت وایي جنگي الوتکو یې نن چهارشنبه د عراق په شمال کې په هفتانین سیمه کې د کورد ملیشو مرکزونو په نښه کړی دي. دا په وروستیو ورځو کې د پی کی کی ملیشو پر وړاندې د ترکیه دوهم ځل عملیات تیچې کیږي. د ترکیه د دفاع وزارت پر ټویټر راغلی د دې لپاره چې پی کی کی او نور تورستي عناصر چې زموږ خلک او پولې ګواښي له منځه ولاړ سي، زموږ هوایي ځواکونه د جنگي هلیکوپترو او کمانډو ځواکونو سره سیمې ته استول سوي دي. تر دې څو ورځې وړاندې هم ترکیه په ورته اقدام کې کوردی ځواکونه په نښه کړل. ترکیه معمولا د عراق په شمال او جنوب ختیځ کې په کوردمیشتو سیمو کې پی کی کی ملیشه په نښه کوي. انقره په دې وروستیو کې د ترکیه پر پوځیاتو د دغو ملیشو بریدونه ډیر سوي دي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي هڅه کوي د کووید 19 ناروغانو د درملنې په برخه کې په خپل لار شوت کې بدلون راولي. د دبليو ایچ او لخوا دا اقدام وروسته لاغه کېږي چې د اکسفورد پوهنتون روغتیا متخصصین ویلي چې دکسامتازون هغه ارزان بیه او د لاسرسي وړ درمل دي چې کولی سي په کورونا وایروس د اخته کسانو ژوند وژغوري. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس پرون ناوخته په وی وینا کې وویل دا لمړني درمل دي چې د کورونا وایروس له کبله د مړینې په مخنیوي کې مرسته کولی سي. د نوموړي په خبره دبليو ایچ او د دکسامتازون په اړه نوري پلټنې پیل کړې دي او د هغو د نتایجو پر اساس به د دې درملو د کارولو د څرنګوالي په اړه خپل لارښود اعلان کړي. د اکسفورډ څېړونکو د موندنو له مخې چې پرون سه شنبه خبرې سوې، دکسامتازون چې له 1980 لسیز راهیسې د آرتروز ناروغیو د التهاب د راکمولو لپاره کارول کېږي، دغه راز د کورونا وایروس پر وړاندې د بدن د ایمنی سیستم د غبرګون پر وخت د ځینو زیانونو د مخنیوي لپاره ګټور ثابت شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مول آزادۍ رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی www.azadiradio.com. افغان حکومت نن سبا کې ولسی جرګې ته نوی کاندید وزیران معرفي کوي. د جرګې اداري پلاوی وایي
کابینه باید افغانستان شموله کابینه وي او په دې کې شایسته سالاري موجوده وي او په زمین کې تخصص مد نظر نیول شوی.
د ناتو دفاع وزیرانو نن وخت د افغانستان په اړه جرګه کیږي. د کندهار په پنجوایي کې خلک وایي نفوس زیات خو روغتیايي اسانتیاوي کم دي.
په وشانو کې مریضان تړلي دا چې تر شاره پورې وړي ډېر تکلیف دی. که د پنجوایي په مرکز کې یو 50 بستریزه روختون جوړ شي دا د خلکو لپاره به ډېر اسانتیا برابره شي.
کندوزیان وایي د دولت لخوا د وچ ډوډۍ ویش شفاف نه و.
په بعضې ځایو کې حتی درې ډوډۍ ورکړې دي، در حال کې چې لس ډوډۍ باید چاته یا یولس ډوډۍ ورکول شوی. یعنی دوی ام په وزن کې جنې وهلې دي، ام په تعداد کې.
دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. په کابل کې د مازدیګر 4 بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغان دولت د ننه یوې باوري سرچینې ویلي چې سبا به نوی کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي شي. دغه سرچینې ویل چې د حکومت لخوا د نوی کابینې د ټولو غړو لیست بشپړ شوی او یوازې اعلان ته منتظر دی. د ولسی جرګې اداري پلاوی هم وایي دوی هغو نوماندانو ته رایه ورکوي چې ملي ګټو ته ژمن وي او بده سابقه ونه لري. رحمت الله افغان او د موضوع تفصیل.
وروسته له هغه چې په مکرر ډول ولسی جرګې د باور رایښتو لپاره د نوې کابینې د غړیو په معرفي کې دوه ټینګار وکړ، اوس یوه حکومتي سرچینه وایي چې نومان وزیران به سبا ولسی جرګې ته معرفي سي. دغه باوري حکومتي سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته تایید کړه چې د نومان وزیرانو د ټاکلو کار بشپړ شوی. دغه سرچینه وایي چې سپیدار مانی د کابینې د 12 وزیرانو لیست نهایی کړی او ولسی جرګې ته د معرفي کېدو لپاره یې جمهوري ریاست ته سپارلی. د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی د ولسمشر لالوري د وزیرانو د لیست له بشپړېدو هرکلی کوي، خو وایي چې نومان وزیرانو ته به د باور ورکولو پر مهال د هغوی پوهې او کاري وړتیا په پام کې ونیول سي. ښاغلی کټوازی ټینګار کوي هغه نومان وزیران چې په فساد تورن وي او یا دوسیه ولري رای به اوار نه کړل سي.
کابینه باید افغانستان شموله کابینه وي او په دې کې شایسته سالاري موجوده وي او په زمین کې تخصص مد نظر نیول شوی. موږ په دې اړه باندې ډېر دقت کوو او په دقت سره به انشاءالله رایه ورکوو او دامل رئیس جمهور سره خبره کړې ده چې چیرې نامزاد وزیر رد کیږي او هغه به ډایرکټ پورته لګوي او په ځای باندې به بل څوک معرفي کوي.
له دې وړاندې د افغانستان ولسی جرګې ولایه تصویب کړې وه چې له مخې باید په وزارتونو او ادارو کې سرپرستان له 2 میاشتو زیات پاتې نه سي. خو اوس وزارتونه او ځینې دولتي ادارې له څو میاشتو راهیسې د سرپرستانو له لورې اداره کیږي. د ولسي جرګې غړیو او عامو خلکو په بیا بیا انتقاد کړی چې سرپرستان ښه کار نسي کولی او په ځینو وزارتونو کې فساد او ستونزې اوج ته رسېدلې. سیاسي فعال خالد پښتون وایي چې په وزارتونو او ادارو کې باید د سرپرستی فرهنګ ده د پای ټکی کیښودل سي، ځکه د نوموړي په خبره سرپرستان په سم ډول کار نسي کولی او څه ډول چې د ځواب ورکوونکي نه دي.
موږ امید لرو چې په دې دوره کې دغه مشکل تر ډېره ځایه حل سي او دغه د سرپرستۍ موده لنډه سي. مطابق د لایحې دوه میاشتې وخت دی، د هغه څخه نور اوږدار کړي.
له دې وړاندې هم د ولسي جرګې ادارې پلاوي ټینګار کړی و چې نومان وزیرانو ته به د باور ورکولو پر مهال د هغوی تخصص، نیک شهرت، د دوګونی تابعیت موضوع په پام کې ونیول سي. خو اوس نومان وزیران چې معرفي سوي په جنوی د دې له امله نیوکې کیږي چې دوګونی تابعیت لري او په تیر کې په فساد تورن دي. د دې ډلې د پخواني ولسمشر حمید کرزي ورور محمود کرزی چې اوس مهال د ښار جوړونې او اراضۍ وزارت نومان ده، د کابل بانک د سقوط په موضوع کې له نیوکو سره مخ ده. همداشان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون، اطلاعات او فرهنګ وزارت د نومان طاهر زهر چې له دې وړاندې د بامیانو والی و، له دندې د ناوړه ګټه اخیستنې، د لرغونو ځایونو پسپړنې او قاچاق تورن کړی او د همګړۍ یې دوسیه په لویې څارنوالۍ کې تر پلټنو لاندې ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ټاکل شوی چې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه نن د بلجیم په وخت د ماسپښین په 2 بجو یعنی تر راتلونکو 2 شیبو پورې پیل شي. غونډه کې په افغانستان کې د دې تړون د ماموریت په اړه هم خبرې کیږي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ ډاډ څرګند کړی چې دا تړون به په افغانستان کې د سولې پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي. سټولتنبرګ دغه څرګندونې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې تر خپلې غونډې مخکې یوې خبري غونډې ته کړي. امریکا د ناټو له مهمو غړو څخه ده. د امریکا ولسمشر پریکړه کړې چې په جرمني کې د خپل ځواکونو هغه پوځي اډه چې د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته جوړه شوې وه بند کړي. امریکا له طالبانو سره د موافقې له مخې غواړي چې په ټاکل شوې موده کې افغانستان کې هم د خپل ځواکونو شمیر 0 ته راټیټ کړي. دا دواړه هغه مسلې دي چې د ناټو په غونډه کې به مطرح وي. په جرمني کې د امریکا پوځي اډه په افغانستان کې له تروریزم سره د امریکا د مبارزې لپاره مهمه بلل کېده. فرشته جلال زئی په افغانستان کې د پوځي چارو لڅارون کې دولت وزیر سره چې یو مهال د دفاع وزارت ویاندو مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتري چې د ناټو مقرر تعهد ته چې له افغانستان سره یې د سولې په تامین کې د همکارۍ لپاره کوي او په عین حال کې د امریکا پریکړو ته په کوم نظر ګوري.
زه فکر کوم چې امریکایان که خپل قوتونه له افغانستان څخه وباسي نو دوی باید تدبیر څخه کار واخلي او پرې نږدې چې افغانستان بیا د ترکستانو ځاله شي او نړۍ ته او زموږ خپل هیواد ته خطر وګرځي. په دې مسله کې امریکایان زه فکر کوم چې خپل شکل ته به تغییر ورکړي او خپل قوتونه کله افغانستان څخه وباسي نو دا د ماموریت شکل ته به تغییر ورکړي. دلته به استخباراتي حضور د دوی وي، د دوی یو شمیر عسکر ممکن په افغانستان کې پاتې شي، د افغانستان د وسلوال پوځ سره مرسته وکړي او که چیرې دوی یو دم د افغانستان څخه ووځي هماغه د نویو کلونو مسله بیرته تکرارېږي. دلته به جنګونه پیل شي، افغانستان به ډېر ویجاړ شي د دې نه ډېر. او بله مسله دا ده چې په جرمني کې چې دوی کومه اډه تړي هغه د افغانستان سره مرسته کوله، ځکه نږدې وو، له هغې ځای نه دوی اکمالات کول یا د دې خوانه کوم قوتونه چې دوی ویستل هغه به په اسانه ویستل. په ګټه وو د افغانستان، مګر که چیرې هغه اډه خوشي کوي او دوی دلته خپل حضور ساتي دومره ډېر زیات تاثیر هم ځکه نه لري چې دوی نورې اډې هم لري کولی شي له هغوی نه د افغانستان اکمالات پر مخ باندې بوزي.
وزیر صاحب، تاسې خبر یاست چې د امریکا متحدو ایالاتو ویلي دي چې د 2018 میلادي کال د می تر میاشتې به خپل ټول عسکر وباسي، البته په موافقه کې له طالبانو سره دا منلې ده. او ناټو مقرره ویلي دي چې دوی به هم که امریکایان وزي دوی به هم وزي. نو تاسې څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د آینده وضعیت په اړه تاسې څه فکر لرئ؟ مثلا که په راتلونکو 6 میاشتو کې فکر وکړو.
د بهرنوي ځواکونو وتل د افغانستان څخه کچېری د تدبیر لمخې د ډېر احتیاط لمخې وشي، زه فکر کوم دومره ډېر خطر بن لري. هغه په دې دلیل باندې چې د افغانستان وسلوال پوز اوس کولی شي چې خپل مستقلانه عملیات وکړي، د شپې عملیات وکړي، د ورځې عملیات وکړي، هر نوع عملیاتو ته د دښمن په مقابل کې دوی چمتووالی لري. خو شرط یې دا دی چې بهرني ځواکونه یا هغه هیوادونه چې زموږ سره تړونونه لري، دوی د افغانستان د وسلوال پوځ سره خپلې مرستې بندې نه کړي. لومړی مالي مرستې، د وسلو په هکله باندې مرستې، د تجهیزاتو په هکله مرستې، د مرمیو، د مهماتو، د دې په هکله مرستې، د ښوونې روزنې په برخه کې مرستې، که دا ټولې مرستې بندې کړي، په رښتیا باندې چې د افغانستان دولت، افغانستان حکومت د دې وس نه لري چې دا ټولې قواوې تمویل کی، وسلی ورته په پیسو باندې واخلي، مهمات واخلي، تجهیزات ورته واخلي. نو کچیرې د ناتو قوتونه یا امریکایي قوتونه په ټوله کې بهرني قوتونه له افغانستان څخه وځي، باید ډېر احتیاط وکړي، ډېر ته تدبیر نه کار واخلي، تر څو چې افغانستان بیا د تروریزم مرکز نه شي چې د ټولې نړۍ ته به خطر وي، افغانستان ته به خطر وي. په افغانستان کې باید داسې یو حکومت راشي چې ټولې ډلې ورباندې راضي وي، دلته یو قوي مرکزی حکومت جوړ شي، تر څو چې وکولی شي د افغانستان د تمامیت نه دفاع وکړي، ساتنه وکړي. په هغه صورت کې بهرنیان که ټول وزیم، بیا دومره خطر افغانستان لپاره نشته. زما په عقیده زه بیا ټینګار کوم چې هر څه باید د احتیاط له مخې وي، د تدبیر له مخې وي، داسې ونه شي لکه د ډاکټر نجیب الله په وخت کې چې روسان یو دم له افغانستان څخه ووتل، افغانستان یې خوشې کړ، مرستې بندې شوې، دلته هر څه قیمته شوه، د اردو سره مرستې بندې شوې، نورو ډلو سره مرستې وشوې چې هغوی راشي په حکومت باندې فشار راوړي. روسانو په خپله باندې غوښته نور دا حکومت سقوط شي، د مخالفو ډلو سره مرستې وکړي، د هغوی حکومت یې راوسته او افغانستان کې یو ستر بحران رامنځته کړ چې تر اوسه پرې دوام لري. نو امریکایان یا د ناتو ځواکونه یا اروپایي ځواکونه چې دلته په افغانستان کې دي، دغه اشتباه باید تکرار نه کړي، دې ته فکر وکړي او پرېږنه دي چې دلته دا جګړه په یو بل شکل باندې دوام وکړي. دا به د افغانستان د خلکو سره هم جفا وي، د نړۍ سره به هم جفا وي. له دومره مصرف، له دومره تلفاتو وروسته که افغانستان همداسې خوشې کېږي، دا ستره جفا ده د افغانستان د خلکو په حکله باندې او د نړیوالو په حکله باندې.
پوځي کارپو دولت وزیري و چې د ناتو او امریکا په ژمنو او اوسنیو حالاتو د اغیزو په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په کندوز کې ولسی استازي او مدني فعالان وایي دغلته د دولت لخوا د وچې ډوډۍ د ویش پروګرام شفاف نه و. دوی وایي دغه بهیر کې لکونه افغاني شخصي جیبونه ته تللي. افغان حکومت د قرنطین پر مهال په ولایتونو کې د وچې ډوډۍ د ویش لړۍ پیل کړه چې شاوخوا یوه میاشتې دوام وکړ. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه د اجمل آریان راپورته.
د کندز ولایت یو شمیر مدني فعالان او د ولایتي شورا ځینې غړي انتقاد کوي چې په دې ولایت کې د قرنطین پر مهال د نانوایانو له لارې د پخې ډوډۍ د ویشلو بهیر غیر شفاف و. د دوی په وینا چې د کندز د ښاروالۍ چارواکو په دغه بهیر کې لاسوښنه کړې ده. د نوموړي ولایت دوه تنو اوسیدونکو اجمل کاکړ او رفیع الله عزیزي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
په بعض ځایو کې حتی درې ډوډۍ یې ورکړې دي، در حال کې چې لس ډوډۍ باید چاته یا یوولس ډوډۍ ورکول سوی. یعنی دوی ام په وزن کې جنې وهلې دي، ام په تعداد کې چې څومره دولت دغه کړې وه هغه یې جنې وهلې دي، چې متاسفانه دا هم یو ناکامه برنامه وه.
اوړه بې کیفیت اوړه اخیستل شوي دي، یعنی تاریخ تیر دي. بل دا چې د لس ډوډۍ په ځای لس ډوډۍ دوی هغه کړې، پنځه ډوډۍ خلکو ته ورکول کېدل، شفافه توګه چې لازم او دا ډوډۍ خلکو ته ونه ویشل شو.
بل خوا د کندز یو شمیر مدني فعالان بیا وایي پر بې وزله کورنیو د ډوډۍ د ویشلو بهیر باید د ثور میاشتې په څوارلسمه پیل او د جوزا میاشتې تر څوارلسمې غځېدلی وایي. خو د کندز چارواکو یوازې د ثور میاشتې له شلمې د جوزا میاشتې تر درېمې پورې ډوډۍ وویشله. مدنی فال رحمت الله هم نوا په دی اړه وویل،
د روډي به نه شفاف نه وي، خو موده کم وا، موده یو میاشت وا، هغه کم وخت کې پته رسیدله، چاته روډي کم رسیدله، چاته جات رسیدله، چاته او کارتون او سره د څه کسان هم شته چې کارتون او سره روډي نه تر لاسه کوله. روډي خراب وي چې وړ خراب دي، تاریخ تیر دي، ډوډۍ تور راځي، د ډوډۍ د ویش پروسه هم شفافه نه و.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي بیا وایي چې د کندز ښاروالۍ د وړو د پیرېدلو په تړون کې هم پراخ فساد کړی دی، ځکه په تړون کې قزاقي وړو ذکر شوي خو دوی د تړون خلاف بې کیفیته وړې اخیستي دي. د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبي په دې اړه وویل:
ښاروالۍ کندز خودسرانه بدون حضور داشت شورای ولایتي او جامع مدني قرارداد
ښاروالۍ د ولایتي شورا او مدني فعالانو نشتون کې په خپل سر د وړو تړون لاسلیک کړی او په دې کار سره فساد ته لاره هواره کړې، ځکه وړۍ په لوړ قیمت اخیستې دي چې په هرې بورۍ کې 200 تر 150 افغانۍ پورې توپیر موجود دی او ښاروالۍ باید په دې اړه خلکو ته وضاحت ورکړي. خو د کندز د والي وان اسمت الله مرادي دغو انتقادونو په ردولو سره وایي د ډوډۍ د ویش بهیر او دغه شان د وړو د پیرودلو تړون شفاف و او هیڅ ډول ناغړۍ پکې نه ده شوې.
یعنی نږدې 6.5 میلیونه 15 لکه او 6.3 میلیونه 1 نیم افغانۍ مصرف شوې دي په دې پروسه. نږدې 15 زره 6 کورنۍ ځینې مستحقې شوې دي. ولایتي ادارې ته چې کوم امکانات ورکړل شو هغه په ښه توګه مستحقو کورنیو ته هغه ډوډۍ ورسېدله. موږ ویلی شو چې په دغه پروسه کې زموږ د امکاناتو مطابق شفافیت رامنځته شوی دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندز د ښاروالۍ د چارواکو نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. دوی په داسې حال کې د ډوډۍ د ویشلو او دغه راز د وړو د پیرودلو په بهیر کې د فساد د شتون له کبله انتقادونه کوي چې په کندز کې د کورونا وایروس سره د مبارزې ټول بهیر غیر شفاف بولي. د دوی په خبره په دغه ولایت کې له کورونا وایروس سره د مبارزې په خاطر ځانګړې شوې پیسې په ښه توګه نه دي لګول شوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکي په دغه ولسوالۍ کې د روغتیاي مرکزونو له کموالي شکایت کوي. دوی وایي د پنجوایي ولسوالۍ نفوس تر پخوا زیات شوی او موجوده روغتیاي مرکزونه د دوی لپاره د روغتیا ستونزې نشي هوارولی. د پنجوایي اوسیدونکي له حکومت غواړي چې روغتیاي مرکزونه دې ورته ډیر کړي. په دې اړه پام وکړئ له کندهاره د صادق رښتینی راپور ته.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دغه ولسوالۍ کې روغتیايي خدمتونه د نفوس په تناسب ډیر کم دي. د دوی په وینا د پنجوایي ولسوالۍ نفوس تر پخوا زیات شوی او موجوده روغتیايي مرکزونه د دوی لپاره د روغتیا ستونزې سیال کولای. دوی له حکومت غواړي چې روغتیايي مرکزونه دې ورته ډیر کړي. د حاجی عبدالرحیم په نوم د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې پنجوایي 2,40,000 نفوس لري. د نوموړي په وینا د محدود روغتیايي خدمتونو لامل ډیر وخت ناروغان خپل مړ کیږي او یا اړ کیږي چې د درملنې لپاره کندهار شهر ته بلار شي.
د پنجوایي ولسوالۍ 2,40,000 نفوس لري. په دې کې داسې غټې کریسته د زنګاوات په نامه باندې چې هغه تقریبا 3,500 کور نفوس لري. یو کلینیک هم نست، پر یو ګوا کې کلینیک نست. غټ غټ کریو کې فقط په مشان کې دی، په تلکان کې دی. پر موږ باندې د ریګ خلک را ماتې کوچان د ریګ ناراضي په اوښانو کې مریضان تړلي دا چې تر ښاره پورې وړي ډېر تکلیف دی. که د پنجوایي په مرکز کې یو 50 بستریزه روختون جوړ سي دا داخل کو د پاره بدیر اسانتیا برابر سي.
د عبد الله جان په نوم د پنجوایي ولسوالۍ یو بل وسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ په مرکز او نږدې سیمو کې 15 روختیاي مرکزونه فعال دي چې تر یو بریده د خلکو اړتیا پوره کړي. خو د لیرې سیمو خلک په دې برخه کې لستوند سره مخ دي.
نور نفوس کوم ډیر شوی دی، بیخي ډیر او په مجد ضرورت مثل روپه د مثال خبره ده. د کلینیکونو ته په دې مش په ګرځ زنګوا کې یو کلینیک نه لري. پنجوایي مرکز ته موږ مریض اسو واغ په نیمه لار باندې مرسي او په دې ځای څنګه سي څنګه سي. نو موږ دا غواړو چې موږ په ځنګاوات کې موږ ته د سیمه مرکزي کلینیک راته جوړ شي او موږ وسایل پیدا کړو.
بل خو د کندهار د امیر اختیار رئیس محمد اشرف نادری هم د پنجوایي ولسوالۍ د روغتیايي مرکزونو د کموالي ستونزې مني. خو وايي چې د امیر اختیار وزارت ترې به معلومي سروې ورسته د روغتیايي مرکزونو زیاتوالي د لومړیتوبونو څخه دی. د نادری په وینا په هغه سیمو کې چې د اوس لپاره روغتیايي مرکزونه نسته د اړتیا پر مهال د ګرځنده روغتیايي ټیمونو لخوا د خلکو درملنه کیږي.
موږ اوس پر داسې یو پلان کار کوو چې څنګه وکولای شو چې په حقیقت کې د دولتي قوانینو په مقرراتو مطابق دغه نفس شمیرنه څنګه حقیقي ارقام ته ورسو. که چیرې موږ نفس شمیرنه حقیقي ارقام ته ورسو، پاکې زموږ د ولسوالۍ کلینیکونه ارتقا کوي. مثال سی پلاس بدلیږي، بی ایچ سی بی ایچ سی پلاس بدلیږي، هیډ پوسټ مو په بی ایچ سی بدلیږي. همدارنګه ځینې سی ایچ سیانې بیخي ډېچ ته رالوریږي ولسوالۍ روغتون ته، چې په هغه حالت کې تشکیل پراخوالی راځي، د امکاناتو زیاتوالی راځي. په داسې حالاتو کې لاس په کار یو. همدغه وجه ده چې د ولسوالۍ سفرونه مې خپله شروع کړي دي، او کوښښ مې همدا دی چې د ولسوالیو ستونزې مشکلات د نږدې څخه وګورم، هلته څه روان دي، څه کېږي.
پنجبایي ولسوالۍ د کندهار ښار جنوب ته په 10 کیلومتری کې موقعیت لري، چې اوسیدونکي تر ډیره په کرهنه او مالداری بوختي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په نړۍ کې په کورونا وایروس داخته شو کسانو شمیر تر 8 میلیونه یو لک اوختی، او تر 4 لک او 40 زره ډیر کسان ورڅ خمړ شوی. خو له دې سره سره امریکا چې تر بل هر هیواد ډیر کسان پکې په دې وایروس اخته دي، اقتصادي فعالیتونه له سره پیل کړي. عصمت سروان په نړۍ کې د کورونا وایروس د وروستي وضعیت حال وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر د هغو امریکایي سرتیرو تر شمیر واوښت چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې وژل شوي وو. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر پرون سه شنبې پورې د امریکا په متحده ایالاتونو کې 1,14,900 تنه مړه شوي دي. په لومړۍ نړیواله جګړه کې 1,14,516 تنه امریکایي سرتیري وژل شوي وو. خو سره له دې چې په امریکا کې هر ورځ د کورونا وایرس 23,000 نوي مثبتې پیښې ثبتېږي، په دې هېواد کې اقتصادي فعالیتونه او کاروبار یو په بل پسې پرانیستل کېږي. د فلوریدا، ټکساس او اریزونا په شمول شاوخوا 40 ایالتونو ویلي چې د تیرو دوو اونیو راهیسې په کې د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د مثبتو پیښو د شمیر د زیاتېدو په اړه ویل کېږي چې اوس د ډیرو کسانو ټیسټ یا ازمیښت اخیستل کېږي، خو ځینې روغتیایي متخصصان وایي چې ممکن د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدا دلیل دا وي چې اقتصادي فعالیتونه بیرته پیل شوي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا هم د اقتصاد پر بیا فعالېدو تمرکز لري، او ټینګار کوي چې حتی که د کورونا وایرس پیښې تر 2,100,000 هم واوړي، بیا به هم بندیز ونه لګوي. امریکا، مکسیکو او کاناډا په خپل منځ کې پر سفر د بندیز موده اوږده کړه، او موافقه وکړه چې پولی به د جولای تر 20 پورې بندي وساتي. د دې خلاف اکثره اروپایي هیوادونو له درو میاشتو وروسته روانه ونې په خپل منځ کې پولی پرانیستي. اروپا په یو پړاو کې تر بل هر ځای زیاته کورونا ځپلې وه، خو اوس په اروپا کې د کورونا وایرس نوې پیښې ورڅخه مړینې یا په روغتون کې بستر کېده له دې سره سره کمه ده چې اقتصادي فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. اوس لاتین امریکا لکه برازیل، پیرو، مکسیکو او کولمبیا د کورونا وایرس د خپرېدو په اصلي مرکزونو بدل شوي دي. برازیل امریکا وروسته د کورونا وایرس د پیښو د شمیر له نظره په نړۍ کې دوهم ځای لري. په چین کې چارواکو نن له پلازمېنې پیکینګ څخه 1,255 الوتنې لغوه کړې، څو د کورونا وایرس د نویو پیښو مخه ونیسي. په دغه ښار کې په تیرو شپږو ورځو کې د کورونا وایرس 1,000 نوي مثبتې پیښې ثبت شوي دي، او دا د دې سبب شوی چې حکومت یو وار بیا په پیکینګ کې بندیزونه ولګوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حافظ قیام الدین لیکلی دی، وای پر طالبان او حکومت غږ کوم چې سولې ته غاړه کېږدي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه، وای پر مسجدونو پر جماعتونو علماو باندې حمله یو ستر جنایت دی، او کوم تروریستي ډلې چې پر مسجدونو او علماو باندې حمله کوي نه بخښونکي عمل ترسره کوي. بل اوریدونکي فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اړیو بل کلی، وای په همدې ولسوالۍ کې او په همجوارو سیمو کې کورونا وایروس زیات شوی، او د خلکو مړینه هم ورسره زیاته ده. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلی و د هلمند په نادری ولسوالۍ کې زیات شمیر خلک په کورونا وایروس اخته شوی. بل اوریدونکي جهان الله نورزی له کندهار ولایت نه لیکلی و دلته خلک د لوګي سره مخامخ دي او دلته هر څه خوراکي توکي دي په لوړه بیه پلورل کیږي. هم دې اوریدونکي په بل پیغام کې هم دا خبرې کړې دي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د افغان سیمه تاسو اتل شمیرو ته مسیج راولیږئ. یو موږ به درته پر اتلونکو خبرونو کې ولولو. اوس په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر راغلی چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کړي.
افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په جوزجان ولایت کې پر دوو امنیتي پوستو په بریدونو کې 12 تن افغان ځواکونه چې د ملي اردو سرتیری او ملي پولیس دي وژل دي. د جوزجان د والي ویان عبدالمعروف آزر نن ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نشته تر نن سهار پورې دوام درلود. د نوموړي په خبره په دې نشته کې 15 افغان ځواکونه ټپیان شوي هم دي او څلور سرتیری طالبانو اسیر نیولې دي. د طالبانو یو ویان د دې برید مسلیت منلی او وایي چې د وژل سوو شمیر تر ډیر دی خو دقیق شمیر نه دی شوی. نن د ناتو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان پر سولې او ثبات هم بحث کیږي. د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران به د ویډیو کانفرنس لاري په دې غونډه کې ګډون کوي. د ناتو سرمنشي انس ستولتنبرګ پرون د یادې غونډې د اجنډا د بیان پر وخت ویل چې ناتو د افغانستان د سولې لپاره سم لاټر ته دوام ورکوي. د ترکیه دفاع وزارت وایي جنگي الوتکو یې نن چهارشنبه د عراق په شمال کې په هفتانین سیمه کې د کورت ملیشو مرکزونو په نښه کړی دي. دا په وروستیو ورځو کې د پی کی کی ملیشو پر وړاندې دوهم ځل عملیات دي. د ترکیه د دفاع وزارت پر ټویټر راغلی د دې لپاره چې پی کی کی او نورو تورسیان عصر چې زموږ خلک او پولي ګواشي لمنځه ولاړ سي، زموږ هوایي ځواکونه د جنگي هليكوپټرو او کمانډو ځواکونو سره سیمه ته استول سوي دي. ترکیه معمولا د عراق په شمال او جنوب ختیځ کې په کورت میشتو سیمه کې پی کی کی ملیشې په نښه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هڅه کوي د کووید 19 ناروغانو د درملنې په برخه کې خپل لارښود کې بدلون راولي. د WHO لخوا دا اقدام وروسته لاغه کیږي چې د اکسفورد په هنتون روغتیایي متخصصینو ویلي چې د کسامیتازون هغه ارزان بیه او د لاسرسي وړ درمل دي چې کولای سي په کورونا وایروس تخته کسانو ژوند وژغوري. او وروسته خبر ده چې د کونړ په ځنګلونو کې د پرانګ نیول سوي بچي د چاپیریال ساتنې ادارې ته سپارل سوي دي. د پرانګ دغه درې بچي چې د کونړ ولایت پیچ درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې نیول سوي وو د کونړ د والي لخوا د چاپیریال ساتنې ادارې ته وسپارل سول. دغه د پرانګ بچي به تر دې وروسته کابل ته او د کابل ژوبڼ ته تسلیم سي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري او سم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
محمد انی پیل الحمد زابل ولایت میزانی ولسوالی د سپین مرانو څخه علی کنی ولې د اسما هله د حکومت او طالبان څخه دا چې موږ په ولسوالی زابل ولایت میزانی ولسوالی لاري بندي دي شان ګران سوي دي. حکومت هم لاري بندي کړی دي، طالبان هم لاري بندي کړی دي. زما له دولت څخه دا هله ده چې مشتدار اخلاص کی او د طالبان څخه هم دا هله ده چې مشتدار اخلاص کی. دلته مریضان پراته دي، د شپوش په مریضان دي او د دې داسې مسکینان خلک ستاسې په کور کې و ډوله وړنه لري. نو موږ د طالبان او حکومت خدا هله مرتدار اخلاص کی او مشخل مریضان تر وختونو پورې ورسو او خپل د کور لپاره کم څه چې دی غراو. ما تاسو ته دا هله د سي ما پیغام تر مسلمانو پورې ورسوي. والسلام.
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت تر ولتو کوم ما غیر وکلام له رسول خبرې چې تدبیر افریده د شروع سوي دی. نو موږ ډیر خوشبینه یو لکه مانیما شهر 2000 باندې هم خوش شي ځکه چې محمد اشرف غنی د فرمان ورته چې هغه هم په دې لري هغه باندې ما خوش کیږي. نو ته ډیر حدا د هلمند هر وګړي څول غواړي، کشپیزه هم څول غواړي، کزوار ته بکای څول غواړي، کماشومي هم څول غواړي. نو هلمند مانیم چې ټول افغانان مستل سره یو موچو او دا چې د نور خبرو ته ترجیح ورنکو خپل افغانان سره یو موچو او سول اتفاق او یوال په خپل ځانول کې راولو ټول افغانان خوشبینه دي چې سوله دې الله جل جلاله زموږ په هیواد کې قائمه وګرځي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري او ستاسې له پیغامونو سره د دې خبري خبرونې خبري مسایل پای ته رسیږي. اوس هم اونیز پروګرامونه بشری حقونه او ژوند په شیبو کې
اساسي او بشری حقوق
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مومنی بیا هم لایوی ونی ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو، دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی. د خبرونه لامل مسره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. د خبرونه ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د فصلنامې مرستيال کاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب تاسو ښه راغلاست. وایم د خبرونه په پایل کې به لتاسي باورو چې د انساني کرامت اصل یعنی څه.
ډیره مننه، خوشاله اوسې. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی، حتی د ژوند تر حق هم دته د بشر حقونو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخی ګڼي. ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې په یو نخته کې وسلواله جګړه کې د انسانانو د حیات یا د ژوند حق تر پښو لاندې کیږي، خو کله چې هغه خلک هغه چې ستا دښمن دی تو سره جنګیږي هغه بندي شي، نو ته د حق نه لري چې هغه شکنجه کې او د هغه انساني کرامت ته تاوان ورسوي. د هغه د حق د بند په وخت کې خوندي دی، حتی که یو څوک ستا د عقیدې سره برابر نه وي، حتی تر دې چې انسانان د هغوی فکر او عقیده کې دوړ خونه لري، یو حقوقي او بل اخلاقي. حقوقي اړخ په دې معنی دا دی چې انسان کولی شي د دغه حق د انساني کرامت د حق غوښتنه وکي، وای غواړي، او که څوک د انساني کرامت حق نقص کی کولی شي چې دغه غوښتنه وکي او په اصطلاح باندې اعتراض وکي او راپورته شي د خپل حق په دفاع کې. بل اړخ اخلاقي اړخ دی چې په دې معنی چې یو انسان نشي کولی چې په خپل د خپل ځان نه دغه حق سلب کی، یا په اصطلاح باندې ځان ته د انساني کرامت په حق باندې قائل نشي. دا یو اخلاقي اړخ دی، یعنی دفاع کولای شي او په اصطلاح د دغه حق د په دفاع کې راپورته کیدل شي، او هم نشي کولای چې دغه حق ځان نه سلب کیږي نه فیکي.
که دې مسلې ته راشل دې اړه وګورو چې دین په دې اړه څه ویل دي، یعنی د انساني کرامت د دین لاړخ څه دی، او آیا هغه څه چې دین د انساني کرامت په اړه ویل دي آیا په افغانستان کې دې مسایل ته پام شوی کنه؟
دین د انساني کرامت په اړه او ټول دینونه د انساني کرامت په اړه خبري لري او پر رسمیت پیژنی. په قران کریم کې راغلی دی چې ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی انسان ته مونږ کرامت وربخلې د خدای پاکوي. دغه حق په ټول دینونو کې، خاص کر د اسلام په دین کې، د انساني کرامت حق ته ډیره توجه شوې ده. خو له بده مرغه زمونږ په هواد کې زیاتره خلک د انساني کرامت حق لکه څنګه چې په کار د غسینری آیت کې مثلا شکنجه شته دی، مثلا د بندیانو زورول او کړول په ټولنیز کچه باندې، د انسانانو ترمنځ روابط د انساني کرامت د حق پر بنیاد باندې سم نه دي تنظیم شوی. د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته د یو امر یا د حکم په سترګه کتل شوی دی، نه د یو حق په سترګه. یعنی حقوق کولای شي چې انسان بل ته وبخي یا په یو طریقه باندې، یعنی انتقال پذیر دي چې کولای شي یو انسان خپل حق بلته وخی. خو دغه د انساني کرامت حق چیرې دا یو حکم دی، دا د حق په توګه په اسلام کې نه دی راغلی، بلکې د حکم په توګه راغلی دی چې په هر حالت کې باید رعایت شي، او په هر حالت کې یو انسان نشي کولای چې د خپل انساني کرامت نه چاته ورتیر شي.
هغه کوم اعمال دي چې هغه مثال کېدای شي که کله ترسره کیږي هغه د انساني کرامت څخه یو تیری وبلل شي؟
د انسان سپکاوی، شکنجه کول، ظالمانه او توهینونکي جزاګانې ورکول، دا ټول د انساني کرامت د حق سرغړونه کې راځي. خو د انساني کرامت حق یو داسې مفهوم دی چې ټول بشري حقونه د دې حق نه راوتلي او دغه ټول بشري حقونه چې وسر باندې د بشر حقونو سازمانونه او نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو میثاقونه او نړیوال اسناد باندې تاکید کوي دغه ټول حقونه د انساني کرامت د حق نه سرچینه اخلي. انساني کرامت د انسان هغه طبیعي حق دی چې د انسان ولې د وژنه انسان دغه حق لري، ځکه دغه حق لري چې انسان دی. بل څوک یعنی د ته د انسان ذاتی حق هم ویل کیږي، بل څوک د ته د حق نه ورګي، یعنی نه قوانین د ته د حق ورګي، یعنی د خپل د هغه حق د چیلري او قوانین یوازې دغه حق محفوظوي بلکې ورکوي نه. انسان په طبیعت کې ذاتاً دغه حق دی چې د انساني کرامت حق ورته وي او لري.
تاسو مخکې دا ونه وکړه سره لدې چې دین هم په دې اړه ویلي او قوانین هم چې باید د انسان د کرامت حق خوندي وي، خو بیا هم دې مسلې ته پام نه کیږي، نو څه باید وشي چې هغه د انسان کرامت خوندي وي؟
د انسان د کرامت د خوندیتوب لپاره په انسانانو کې، په ټولنه کې داسې یو عاطفي او انساني برخورد عامول پکار دي لکه هر انسان بل انسان ته د خپل ځان په نظر وګوري. ما یو شعر اوریدل او رحمان بابا په اړه خلک وای نه پیغم ولمه داغه په دیوان کې نه دلسته وای، اے عبدالرحمنه جهان ټول عبدالرحمن ده. نو یو انسان ک چې ځان ته په کرامت، ځان ته په درناوي، په حقوقو قائل وي، نو بل انسان ته هم په هغه حقوقو د ځان غونډې ورته وګوري. کته انسان هغه انسان ده، نو د انساني کرامت حق چې ده د کورنۍ نه هم کولې شم په ټولنه کې په افرادو کې ترزیق کو د ماشوم توب نه، د ماشوم توب نه یو ماشوم ته د انسان د ارزښت او د انساني کرامت د ساتنې درس او په اصطلاح باندې روزنه ورکړل شي، بیا وروسته د مکتب او پونتون په دورو کې کوشش کیږي چې د مکتب په دوره کې د بشر حقونه خاص کړ د انسان د کرامت حق په اړه داسې مطالب او مفاهیم د نصاب برخه شي، د مکتب د نصاب او د پونتون د نصاب برخه شي چې هغه په ټولنه باندې بیا تاثیر وکړي او بیا ټولنه انساني لوري ته روانه شي. زمنګ په هواد کې ډیر وخت جګړه تیر شوې ده او خشونتونه پکې بيخي زیاتره خلک روحان مغز د دوی مغز خشونت ته برابر شوی دی او دوی لپاره ډیر کار پکار دی، میواز نصاب نه بلکې په رسنیو کې، په بیلابیلو غونډو کې او حتی د ځوانانو د غوندو د ناستو برخه اوسې باید د بشري حقوقو خاص کړ د انساني کرامت حق او په ټولنه کې د لمدغ لارو کولې شو دا عام کو.
که چیرې د انسان کرامت سپکاوي کیږي هغه باید څه وکړي؟
د انسان کرامت کچیر سپکاوي کیږي انسان باید د سپکاوي ونه مني. انسان دا حق لري چې د خپل دغه حق دفاع پسې راووزي، د خپل حق نه دفاع وکړي. او لکه
مخ دفاع به څه ډول وي؟ مثال
لکه مخکې مې ویل یو انسان نشي کولای که حتی هم غواړي خپل د خپل ځان کرامت نفي کړي، د ځان نه هم نشي کولای. دا د اخلاقي مسؤلیت ده چې د خپل کرامت دفاع وکړي او دغه اخلاقي مسؤلیت دا چې څرقم په څه ډول په څه طریقه سره دا کولای شي دغه انساني کرامت دفاع وکړي، دا غیر لپاره په خاص لارو چارو باندې زه چې یو انسان کولی څنګه کولی شي چې د خپل انساني کرامت نه دفاع وکړي. زما په نظر یو انسان که دغه انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، دغه حق دغه تر پښو لاندې کیږي، هغه باید چوپ پاتې نشي، غلی پاتې نشي. هغه باید د دې حق د نقص پر ضد باندې خپل غږ پورته کړي. دویم دا چې انسان باید وپوهیږي چې څه شی د انساني کرامت نقص دی. قوانینو کې هغه څه چې د انساني کرامت د نقص په توګه باندې راغلي دي هغه کوم اعمال دي یا کوم شی نه دي چې هغه ته د انساني کرامت حق د حق نقص ویل کیږي، یو انسان باید په دې پوه شي. کله چې په دې پوه شي او د خپل حق وپیژني، دا غي نه وروسته کولای شي چې بیا هغه لارې چارې چې د دې حق د ترلاسه کولو لپاره دی هغه هم وپیژني.
ډیره مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه چې له ازادي راډیو څخه مو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل درنو دوستانو سلامونه میومنی د ډالې یا توفی پاک لا چوي
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تهادو تحابو تاسو هدیه ورکړی ترڅو مومنس کې سره مینه او محبت پیدا شي
خپل تال دک د خوبونو د قاضی دربار لا یوړ
آیا کلمو ډالې چاته ورکړي یا مخپل اخیستي
زما یو ملګری واده کوي یو ملګری ورته کور لوخي اخی بل ملګری ورته کالین اخی بل ملګری ورته توشک اخی بل ملګری مثلا ورته بیډ ځخلی یا نور نور کوچونه داسي
ما وی د خو او بدو د تور سپینو خانا دا ډاله زما قبول فنا ما پرد جنان
د ډلې راکړه ورکړه د انسان پر روان څومره تاثیر کوي
د رواني اړخه انسانان یو بل باندې ډاډ منوي اړیکې ډېرې شفافي کی او لای عاطفي کړي ډاډ او اطمینان منځ دروړي یو ډول د یو بل د شتون او د درلودلو قدرت منځ دروړي
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د ډالې یا توفي تاریخ ته تم کیږو بیا ارزښت روښانه وو ل ډالې یا توفي څخه د خلکو خوږی خاطرې هم اورو د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړي ل ازادي رادیو سره اوسئ قدر من اوردونکو د توفی یا ډالۍ ورکول د پیغمبرانو له وخت څخه په میراث را پاتې دی یو بل ته ډالۍ ورکول مینې زیاتوي پردي سره نږدې کوي خفه کسان پخلا کوي سخت زړونه نرموي نو ځکه د افغانانو په منځ کې توفه یا ډالۍ ورکول لرغونی دود دی مسافر چې له سفر څخه راستون شي ملګرو او خپلوانو ته ډالۍ راوړي خورلانه چې د پلار کره ورشي یا یې کوم خپل راشي نو توفه ورته راوړي د علومو اکاډمۍ علمي غړی داود نظم وایي چې ډالۍ ورکول له ډېر پخوا راهیسې دود دی نوموړی د پیغمبرانو ډالۍ یا توفې یادوي
رسول الله صلی الله علیه وسلم د هدیو ورکول باندې امر کړی دی او په یو حدیث مبارک کې له ابي هريره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تهادو تحابو تاسو هدیه ورکړئ ترڅو مومنس کې سره مینه او محبت پیدا شي خو د هدیه اخیستونکی هم باید متوازی وي قناعت کوونکی وي او هدیه که څه هم کمه وي هغه په خوښۍ سره قبول کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه فرمایي چې کچرته ماته هدیه شي یو زراع یا کراع نو زه به هغه قبلوم زراع او کراع د پسه یو بیغوخ لاس او یا بیغوخ پخې ته وایي یعنی هغه خالی اډوکه هم که ماته هدیه شي نو زه به قبول کړم که د هدیه تاریخچه ته راشونو الله تعالی آدم علیه السلام ته روح ډالۍ کړ دا ټول از مکه لټول شتمنه یو سره ورته ډالۍ کړه او بی بی هوا ورته ډالۍ کړه د دواړو ته اولادونه ډالۍ کړل او همدارنګه تاج محل هم ممتاز ته دیو ستر شاه ان شاء الله خو یو ښکلې ډالۍ ده
خغلی نظم زیاتوی چې ډالۍ یا توفه په نړیواله کچه اړیکې ټینګوي نو ځکه خو د تاریخ په اوږدو کې د هیوادونو مشرانو یو بل ته هدیه یا ډالۍ په ډیر درنښت سره وړاندې کړي
هدیه یا ډالۍ په حقیقت کې د زړونو کلی ده چې زړونه خلاص او زړونو ته لارې کوي هدیه یا ډالۍ د افرادو کورنیو مشرانو رهبرانو سیاسیونو او هیوادونو ترمنځ هم ستر رول لري ډیپلوماتیک اړیکې ټینګوي او هوښیار او زیرک سیاسیون د هدیو په یا د ډالۍ او په تعین کې ستر مهارت لري ترڅو څنګه وکولای شي چې د یو بل هیواد د مشر زړه راخپل کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا ټینګې کړي. خو دې ته باید پام وشي چې کومه ډالۍ دغه تاثیرات په فرد او ټولنې لري. هغه ډالۍ یا هدیه چې هدف ترې احسان بارول نه وي، هغه ډالۍ چې هدف ترې د بدل اخیستل نه وي، تمه او توقع هدف نه وي، بلکې د مینې او اخلاص نښه وي باید. او تر ټولو بهتره ډالۍ، اغیزناک او تاثیرګذاره ډالۍ هغه ده چې د الله تعالی د رضا د پاره وي او بس.
خپلو دوستانو، ملګرو او د کورنۍ غړو ته داسې تحفه ورکړئ چې هغوی ضرورت ورته لري او یا پرې خوشحالیږي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواک وایي چې که چیرې موږ خپلو دوستانو او ملګرو ته د زرګونو افغانۍ موبایل ډالۍ کړو، هغه به یو ډیر ارزانه کمپیوټر ته ضرورت لري. د دې لپاره باید ملګرو ته ویل شي چې زه ډالۍ درکوم، فرض کړه تر 10,000 افغانۍ پورې. نو اوس ته ووایه څه غواړې. نوموړی په پیل کې د شاهانو ډالۍ یادوي.
په لومړی وختونو کې به اکثر دغه شاهان چې کوم وو یا پادشاهان چې کوم وو، دوی به یو بل ته مثلا د یو بل د خوشحالولو یا هغې سره د رضایت د ښکاره کولو دپاره یو بل ته به ډالۍ لیږلې، یو بل به پر دغه ډالۍ باندې نازول. نایاب څیزونه یو بل ته په ډالۍ کې ورکې. که موږ تاسې فکر وکړو، احمد شاه بابا کله چې نادرافشار ووژل شو، د نادرافشار ښځه وه، کله چې احمد شاه بابا راځي او د نادرافشار د پاتې شونې کومه کورنۍ چې ده د یرغل ګورو له منګولو خلاصوي، بیا په ډالۍ کې احمد شاه بابا ته کوهینور الماس او تر څنګ فخراج الماس چې دوی ته په ډالۍ کې ورکوي. د ډالیو دود د زمانو راهیسې را روان دی او زما پاند باندې دا دغه د ډالیو دود چې دی ډېر یو ښه دود دی. ښه دود به زه ورته په دې معنا ووایم، مثلا یو څوک واده کوي، پخوا به داسې وو چې هغه ته به ګل وړل کېده یا داسې یو څه به ورته وړل کېده چې د هغوی به روزمره ژوند کې دا په کار نه راتله. لیکن اوسنۍ زمانه کې موږ تاسې ګورو چې ډالۍ داسې یو حد ته رسېده دلې د ک زما یو ملګری واده کوي یا زما ملګری یو کوژدن کوي یا بل کوم داسې ښه کار تر سره کوي. یو ملګری ورته کور لوخي اخی، بل ملګری ورته کالین اخی، بل ملګری ورته توشک اخی، بل ملګری مثلا ورته بیډ ځاخلی یا نور کوچونه داسې. دا ډالۍ زه فکر کوم د نورو ډالیو په نسبت باندې به غوره ځکوي چې د هغوی هغه روزمره ژوند چې دی دغه شیان چې دی په دې کې استفاده کوي.
ژوند پشی بوکی
د افغانی کلتور، تاریخ او ابداتو تیریات د تاریخ ل زرینو پانو راخلو.
زکه ز مستقبل مړو ژوندره پیاسی دا موږ د پاره نو یارتی دا زړه باتی زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چو اغه ابی بولا خان خپل شوقی عکاسی شروع
تیر یادونه او تیر افسانی دی.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو په خبرونه کې او بیا جلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. دلې داس یو چیز دی چې کله نوم یادېږي نو غاڼو خلکو ته بیلابیل خاطرې ځان ته ورځي. ځینې کسان بیا د ډالۍ په ورکولو سره د مقابل کس حیرانول غواړي. د ننګرهار اوسېدونکی سید شینواری وایي چې دی خپلو دوستانو ته داسې سوغات ورکوي چې ډېر جالب او د خندا وړ وي.
د شاهانه ژوند تاریخونه مې چې لوستل نو ماته به ډېره جالبه وه چې یو پاچا به بل پاچا ته د فیل غاښونه ولېږل. ما به ویل دا د فیل غاښونو کې کمال څه دی. خدا وروسته وروسته پوهېدم چې د فیل غاښ ډېر قیمتي دی او دې نه ډېر قیمتي شیان به پخوانیو پاچاهانو جوړول. اتلس ټوټې به لیږل کېدې چې ځانګړي پیون کې به یې لرل، رقم رقم شیان به لیږل. بیا دا ډالۍ کله چې د انسان خپل ژوند ته راداخله شي، یعنی زما خپل ژوند کیسه درته وکړم، د ډالۍ په تړاو باندې ما تل شوخ فکر کړی دی، چلند مې ورسره شوخ دی. زموږ د خپلوانو په ودونو کې به چې کله دغه به د ټولو سترګو به ماته وي چې د ډالۍ په رابطه باندې یوه شوخي وکړه. زما شوخي به دا وه چې هغه ډالۍ چې ما به واده کې زوم ته ورکوله یا زموږ کورنۍ به زوم ته ورکوله، هغې سره په څنګ کې به ما یو خپله بسته هم لرله او هغې بسته کې به داسې څه وو چې مثلا داسې ټوپ وهونکي لړم مار یا یو شی به و چې څنګه دا ډبې خلاص شي ډالۍ لیدونکی وډار کړي، یا هم داسې صندوقچه وړه چې هغه څنګه خلاصه شي هغې کې د واده زوم ته سبزیانې ټیپر بل شی راوځي، کچالان راوځي، بېنډۍ راوځي، هغه حیران شي چې دای څه سره وکړ. اوس مال لپاره ښه ډالۍ دا ده چې چاته باید ورکړم، هغه باید کتاب اوسي. ورته مې ویلیم دي چې انډیواله ماته د کتاب نه ښه پیدا نه شو چې زه تا ته راوړم، او ماته چې چا ډالۍګان را کړې دي یو جالب زړه لرم چې هغه بیا استعمالوم نه. ماته په ډېر وړتوب کې یو قلم چا را کړی دی، اوس پورې را سره دی. ډېر مسایل دي چې زه د ډالۍ په رابطه باندې هغه استعمال دپاره نه ساتم، بیا بلکې یاداش په ډول ځان سره ساتم.
خو هغه کسان چې ډالۍ اخلي او بل ته هم ځینې شیان ډالۍ ورکوي، د ارزښت په اړه څه وایي؟ د بیلګې په توګه د کابل د اوسیدونکي دوست محمد دوست او اسحاق مومند خبرې اورو.
ډالۍ یو ارزښت دی په ژوند کې چې ته چاته ورکوي، یعنی په دې معنی چې هغه ته ارزښت لري یا هغه ته ارزښت لري. ما خپل هم دا کار کړی، یعنی ډېر وخت مې خلکو ته ډالۍ ورکړي، کتابونه مې ډالۍ کړي، او کوای ما اتر یا سپری می ډالۍ کړي. ما ته هم ځینو ملګرو جامې هم دې ترڅنګ دریشي یا دې ته ورته شیان ډالۍ کړي دي. اتر ډېر په دغه ډالۍ کې وړاندې ورسته شوي. نو دا د ارزښت یو وسیله ده چې یو چاته ځان ثابتوي یا هغه ته دا ثابتوي چې ته ما ته ارزښت لري.
بهرنۍ او مملکتونو کې وي، هغه ځینې بیا خپل کلي کور خپل ملګرو ته چاته موبایلونه ډالۍ کوي. په عربي ممالک کې څوک چې راځي بیا عطر چاته ډالۍ کوي.
هدیه، سوغات یا هم ډالۍ ورکول په رواني لحاظ انسان خوښوي. دا احساس ورکوي چې زه مقابل کس ته ډېر ارزښت لرم، ځکه خو مې په سوغات باندې نازوي. خو د ډالۍ ورکول هم بیا ځان ته خاص آداب او طریقه غواړي. ارواپوه ضیاء الحق شمس وایي، کله چې چاته تحفه ورکوي، د دې امید به نه کوي چې ما ده ته ډالۍ ورکړې نو دای دې هم ماته سوغات راکړي. تر ډالۍ ورکولو وروسته به بیا بیا خپله ډالۍ نه ور یادوي چې ما تاته ډالۍ درکړه. او بل دا چې د ډالۍ ورکولو پر وخت به ځان د غرور، تکبر او د هغه د کوچني بللو څخه ساتي، نوموړی زیاتوي.
د رواني اړخه انسانان یو بل باندې ډاډمنوي، اړیکې ډېرې شفافې کی او لای عاطفي کړي، ډاډ او اطمینان منځ ته راوړي، یو ډول د یو بل د شتون او د درلودلو قدرت منځ ته راوړي، د راتلونکي لپاره هیله بخونکي دي، امید منځ ته راوړي. دا ارزښتونو ته پام کول دي. دغه توکي چې د ډالۍ په صفت انتخاب کړی، که هغه عطر وي که قلم وي که بل هر څه وي، د هغه په انتخابولو کې یو خاص ډول معنا قرارداد کوي. هغه چې په ټولنه کې هم شته، په تاریخ کې هم شته، او د دغه دوو انسانانو په اړیکه کې هم شته، خپل مقصد په دغه طریق رسوي.
قدر من اوتونکو په دې لا چې خې خاطرې، ښه چلند، مهرباني او مینا یو بل ته ډالۍ کړئ، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، روغ او جوړ اوسئ.
پواز کنه دا
جانو درد لین شوما ساد مالات خلقو کے چاہتا کرتے نشما
سکڑے